لیکوال دغه سرګندونو په تړاو ویلي چې په اصل کې امریکا دې ته اړ شوې چې د سولې پروسې د بریا لپاره فشار راوړي، یعنی که طالبان جګړه یا برید کوي نو ځواب به ورکوي او په مقابل کې به یې د افغان ځواکونو ملاتړ کیږي. لیکوال همدارنګه ټینګار کړی چې دغه حالت ته په کتو اړتیا ده چې د سولې مذاکرات بریالي شي او دې لپاره یو بل ته د غاښتي چلو پر ځای په خبرو قناعت وکړي او دا قناعت د افغانانو لپاره د تلپاتې او باعزته سولې لامل شي. او هشت صبح ورځپاڼې د نن ورځې په سر مقاله کې د کابل د ککړې هوا او د تنفسي ناروغیو زیاتېدو ته اندېښنه ښودلې ده. د لیکوال په وینا کومې ژمنې او خبرې چې تېر کال شوې وې تمه وه چې سږ کال د کابل د هوا ککړتیا کمه شي، خو په خبره یې اوس ښکاري چې دغه ژمنې یو هم نه دي عملي شوې او د کابل هوا نوره هم ککړه شوې او وژونکي حالت ته رسېدلې ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دا مهال د تنفسي ناروغیو شمېر مخ په زیاتېدو دی او که پام ورته ونه شي دا حالت به له ډېرو کابل میشتو قرباني واخلي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. په کونړ کې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې خپل منځي جګړو له کبله بې ځایه سوې په سلګونه کورنۍ شکایت کوي چې حکومت او مرستندوی ټولنې مرستې نه ورسره کوي. اوس مهال دوی په یخ ژمي کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د ازادۍ راډیو خبریال او په دې اړه نور جزئیات.
محمد اسلام تیر کال هغه مهال د کونړ په چپه دره کې د خپل کور پر خودو ته اړ شو چې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ سخت جنگونه ونښتل. په دې جګړو کې په خکیلو وسلوالو ډلو سربیره د سیمې خلکو ته هم درانه زیانونه واوښتل او د محمد اسلام په څیر ګڼې کورنۍ اړ شو چې له سیمې اسدآباد ښار ته راکډه شي. محمد اسلام وایي اسدآباد ته په راکډه کېدو خو د جګړې له منځه یو څه راووت، خو د بې کورۍ او بې وزلۍ ستونزو یې ګریوان ونیوه چې د ژمي سړو یې ستونزې نورې هم زیاتې کړې دي.
د طالبان او د داعش جنگونه چې کله شروع شو موږ د چپې درې نه کډه شو د آباد ښار ته. په هغه وخت کې صرف نوملیکنه وشوله، نمونه راله خلکو ولیکه چې تاسو سره به مرسته کېږي او کومکونه به درسره کېږي. تر اوسه پورې موږ سره نه کومه مرسته شوې ده. په دې ژمي کې بس نه سرپناه لرو او دغسې بې ځایه ماشومان د یخنۍ د لاسه راته مریضان دي پراته دي او ډېر سخت حالات سره مخامخ یو. دولت هغه چا سره مرسته کوي چې هغې واسطه لري، څوک پېژني سره.
محمد اسلام وایي تر اوسه چا د مرستې لاس نه دی ورغځولې. یاد کډوال وایي د دوی د ژوند له ناوړه شرایطو حکومت او مرستندوی ادارې خبرې دي، خو څوک ورسره مرستنه کوي. د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې اوسیدونکي محمد ولی
په لومړی شپو ورځو کې کډوالو سره یا د خلک چې راکړه شوې دي سره یو څه مرستې وشوې، خو له هغې وروسته د مرستې په دغه ویشلو کې چې دی د خلکو سره توپیریز چلند شوی شروع شوی. خپل خپلوان دوستان او د واسطو خاوندان چې څوک واسطې لري په دې کې پالل کیږي. غریب او بې واسطې کسان چې چا واسطه نه وي هغه خلک ترې بې برخې پاتې وي.
د کونړ دولتي مسؤلین بیا وایي کوم کسان چې د داعش او وسلوالو طالبانو د خپل منځي جنگونو راکډه شوي اکثرو ته یې مرستې رسولې او بیا هم کوښښ کوي چې له مرستو پاتې کورنیو ته مرستې ورسوي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
اوس موږ غواړو شپږ سوه فامیلو ته چې هغه د جنگونو له وجې بې ځایه شوي دي د خپلو کورونو د هغوی سره نغدي مرسته ترسره کړو. څه وخت مخکې موږ د یونیسیار په همکارۍ باندې داخلي بې ځایه شوو سره نغدي مرسته ترسره کړله. د ډبلیو پی د ادارې په همکارۍ باندې چې دوه نیم زره فامیلو ته موږ په پنځه ولسوالیو کې غذایي مواد توزیع کړی دي څلورو میاشتو لپاره. ملي دسترخوان برنامه هم شروع ده. کونړ په ټولو ولسوالیو کې به دا برنامه تطبیقیږي.
په کونړ کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو مسولین وایي په ټول ولایت کې یې د پاکستانی او توپچی بریدونو د وسلوالو طالبانو او داعش ترمن د جنگونو او نورو لاملونو په وجه نږدې وزره کورنۍ خپل کورونه پریښي دي.
آزادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. اروپای ټولنه خبرداري ورکوي چې د ایران لخوا د یورانیم د غنی کولو د کچې لوړول به د 2015 کال اټومي تړون څخه ښکارا سرغړونه وي. د ایران حکومت تایید کړي چې په فردو تاسیساتو کې د یورانیم د غنی کولو کچه په سلو کې شلو تل وړه کړې ده. د موضوع نور حال د سالی محمد سالی پراپور کې واوري.
اروپایی ټولنې د ایران لخوا د شل فیصدی ایرانیمو د پخولو یا غنی کولو پر زیاتولو اندیښنه وښوده او وی ویل تهران په داسې اقدام سره له هغو ژمنو سرغړونه کوي چې شپږ کاله مخکې یې په اټومي تړون کې کړې وې. د اروپایي ټولنې ویاند پیټر ستانو پرون دوشنبه وویل دوی انتظار کوي چې د اټومي انرژي نړیوال سازمان د ایران د یورانیمو د غنی کولو په اړه خپل راپور وړاندې کړي.
If this announcement is going to be implemented,
که ایرانی چارواکی له دغه اعلان سره سم اقدام وکړي دا بل اټومي تړون څخه د ایران سره غړونه وګڼل شي چې د اټومي وسلو د پراختیا د منع کولو په برخه کې به ناوړه عواقب ولري.
د 2015 میلادي کال اټومي تړون لمخې ایران د لږو یورانیمو د غنی کولو اجازه درلوده چې خالصوالی له 3 تر 5% رسیږي او له هغو په تجارتي اټومي بټیو کې استفاده کیدای سي. خول شل فیصدی یورانیمو په اټومي وسلو کې هم کار اخیستل کیږي چې همدې موضوع د نړیوالو اندېښنې پارولې دي. د ایران د دولت ویان علي ربيعي پرون دوشنبه اعلان وکړ چې هیواد په فردو تاسیساتو کې د شل فیصدی یورانیمو د غنی کولو چارې پیل کړي دي. د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ترمنځ اټومي تړون د 2015 میلادي کال په جون میاشت کې لاسلیک شوی و. ایران د ځینو نړیوالو اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه او د ایرانیمو غنی کول محدود کړي وو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له دغه تړونه ووت او پر ایران یې بیرته سخت بندیزونه ولګول.
قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د مخکښو ښځو اونیز پروګرام وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې دا په زړه پورې راپور د لومړي ځل لپاره د ښځو یوه ډله د نارینه وو د فوټبال په لوبو کې د لوبڅارو یا ریفري د دندې لپاره غوره شوی دی. د فوټبال په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې میرمنې په مسابقو کې د ریفري دنده ترسره کوي. سلطان محمد سرور او د موضوع تفصیل.
د نړۍ د فوټبال فدراسیون فیفا نن اعلان وکړ چې د ښځینه ریفریانو یوه ډله د نارینهو ترمنځ سیالیو کې د منځګړیتوب لپاره پیشنهاد شوې ده. د جرمني خبری اژانس ریپورټ وایي د برازیلی مشهور فوټبالر دینا الویس باتیستا په مشرۍ درې کسیزې ډلې څخه غوښتل شوي دي چې په قطر کې د راتلونکي میاشتې سیالیو منځګړیتوب یا حکمیت وکړي. څلوېښت کلنې میرمن باتیستا چې په 2019 کال کې د څو نړیوالو سیالیو منځګړیتوب کړی دی، د امریکا او انګلستان د سیمی فاینل لوبې منځګړې هم وه. د میرمن باتیستا دوه مرستیالانو کې یوه خپله هیوادواله او بله د برازیل ده. په قطر کې د لوبو لپاره وو منځګړي، 12 مرستیالان او وو ویډیویي همکاران نومول شوي دي. ټاکل شوې ده چې د لوبو د حکمیت لپاره د غبرګو منځګړیو د غوره کولو قرعه کشي د جنوري په 14 په زیوریخ کې ترسره شي.
د ازادي راډیو اونیز خبرونه مخکښ شدي تشرغ لاست. د ازادي راډیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکښ شدي پروګرام لرو چې زمال علي بشیر به پر مخ وړم. تل منمو د نن ورځې د مخکښ شدي پروګرام تورپیکي علم د تورپیکي علم د کونړ ولایت اوسیدونکو دا او د بین المللي اړیکو په برخه کې ماستری کړی ده. دا د کلیو او پراختیا وزارت په چوکاټ کې د وی موسسي کارکون کې د چې په کلیو کې د شذو د ظرفیت لوړولو په برخه کې کار کوي. برنامه ته شرغ لاس ټوپی کې جاني
سلام وړاندې کوم تاسو تاسو همکارانو او درنو او دیدونکو تاسو ته مننه کوم چې مانم دعوت کړی په دې برنامه کې تاسو سره اوسم.
تاسو د کلیو او پراختیا وزارت په چوکاټ کې د موسسې سره کار کوي. کلمړی د دغه موسسې په اړه مشته یو څه معلومات راکړي چې د دغه موسسې فعالیت څه ډول دی.
دا د شذو د اقتصادي پیاوړتیا یو پروګرام دی چې په دې کې د خوځو اقتصادي پیاوړتیا پاکره کار کوي او منځکلو د شواد ولایتونو کې د خوځو ګروپونه لرو د پسند کوي او د روسیا بیا د ګروپ کړي د دې پسند بکس نه قرضه اخلي او دغه پیسې په اقتصادي فعالیت اچوي. چې په دې کې د کله چې اقتصادي فعالیت کوي نو دې خوځو کاری ظرفیتونه لوړېږي او دوته یو عاید راځي، یعنی عاید زیاتېږي. نو عمومي هدف د دې برنامې د خوځو اقتصادي پیاوړتیا، د خوځو اجتماعي مشارکت او د خوځو تقویه کول په تصمیم ګیری لیول کې دي.
که په مشخصه توګه یو څو موارد راته وایست چې په کومه برخه کې د ښځو ظرفیت لوړوي او بل دا چې څه ډول ظرفیتونه په دغه کې راځي؟
که د خپل کار په اړه وایم، ما په مختلفو اداراتو کې کار کړی دی. د ځوانو انجنیرانو هغه څوک چې نوی د پانتون نه فارغ شوی، د هغو لپاره موږ د پروموټ ادارې په چوکاټ کې یو برنامه درلودله چې د هغو اداري پریکټیکي عملي ظرفیتونه موږ لوړول تر څو چې دو هغه توانایي ترلاسه کړي چې دو هغه د مهارت ترلاسه کړي چې په ادارې کې د کار وړتیا ولري. په دې برنامه کې چې زه کار کوم، په دې برنامه کې هم څو مختلف پروګرامونه چې مثلا فرض څنګه کولای شي چې سیوینګ وکړي، یعنی پس انداز وکړي، د پس انداز طریقې زده کړي، او څنګه کولای شي چې بیا دا پس انداز نه چې دوی کوي، چې البته یو ګروپ د ښځو به پس انداز کوي، بیا دا غي نه دو قرضې واخلي، دا غي نو ګروپ نه دو قرضې واخلي، او بیا څنګه هغه په یو اقتصادي فعالیت باندې واړی، یعنی مثلا کلهګه قرضې هغه څه فرصتونه په هغه لرو پرتو سیمو یا په کلیوالي ساته دی چې دو کولای شي دا هغې نه استفاده وکړي، یا دا هغې نه یو عاید یو انکم لاسته راوړي، او څه نور فرصتونه مثلا اقتصادي شته دی چې ښځې کولای شي هغې کې برخه واخلي. همچنان موږ نور پروګرامونه هم لرو د ښځو لپاره چې څنګه خدای وکړي چې ځان باندې د اعتماد باور ترلاسه کړي، چې تاسو دوه وکړي، دوه تاسو یقین ورکړي چې یو ځان باور پیدا کړي، چې دوه هم کولای شي د نړۍ یو ښه کار وکړي، عاید ولري، او د ژوند چارې مخته یوسي.
مننه تورپیکی جانی. اوس په ورسو د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلامونه. ازادي رادیو د مهرباني وکړي.
مننه مننه جانی، سلام تاسو ته، تاسو درنو جن مننه. د ازادي رادیو ټول کډرونه اوریدونکو سلامونه. کوم علي ګبلا فارکه ما له مننه راته ګریش ولسوالۍ څخه مننه. د شاغلي تورپیکی څخه ورسره دا چې دی نمبر خپل کار د کومه ځای څخه پین کې ازي وس خپل کار باندې کې کوم استونز لري؟
اول خو ورونه مننه کوم چې دا پښنه مطرح کړه. که د ورور مطلب دی چې د کاري په دوره کې په کوم ستونزو سره مخ شوی یم، نو من هیڅ دی چې یو افغانه ښځه یم او په پښتني ټولنه کې مې د تحصیل او د کار د وخت او فرصت نه مې پیدا کړی دی. ټول هغه ستونزو سره چې زموږ عام خویندې لاس په ګریوان دي، هغه هغه ستونزو سره چې هغه کلتوري ستونزې دي، امنیتي ستونزې دي، مختلف ستونزې دي چې د ټولنې غلط باورونه دي چې د ښځه اصلا پایسته دویم جنس کتل کېږي، یعنې ښځه په ټیټه سترګه کتل کېږي. دا ټول هغه ستونزې دي چې زه هم د یو مېرمنې په توګه افغانستان کې په دې ستونزو سره مخامخ شوی یم. او د ورور مطلب دا وي چې مثلا په د دې برنامې په هکله، د برنامې د تدبیر په وخت کې ستونزې سره لاس په ګرېوه شوي، نو طبعا کله چې موږ لرو پرتو سیمو کې کار کوو، مهم ترین مسله بیا هم امنیت دی. امنیت ښه نه وي په دې کې مخصوصا چې موږ خپل مېرمنو سره کار کوو، نو کله چې امنیت ښه نه وي نو د هغې د بد امنۍ اولین اغېزه په مېرمنو راځي. موږ هغه بنفشري یا هغه ټاکل شوي ګروپونه فعالیتونه سم نه ترسره کېږي. بل مشکل د بې سوادۍ دی. یونسکو یو څېړنه چې کړې ده په داخلي په اساس باندې د افغانستان په کچه په لرو پرتو سیمو کې 90% مېرمنې بالکل سواد نه لري، یعنی بې سواده دي، او 30% په هغې کې نارینه بې سواده دي، چې بې سوادي هم یو لویه ستونزه ده چې موږ ورسره په لاس په ګرېوانۍ، یعنی د برنامې هغه اهداف ته رسېدل لږ ځنډ سره مخامخ کوي. نور هماغه غلط باورونه یا غلط عقاید دي چې شته دی، یعنی همیشه په دودیزه توګه میرمن د کور یا د کور یو جز ګڼل شوی دی، د کور بهر یا چې کله یو ښځه وځي هغې ته ښه نه ګوري په دودیزه توګه باندې. دا څلورو پرتو سیمو کې دی، حتی په ښارونو کې هم همدغه مشکل شته دی. یعنی دغه یو ستونزه ده چې غلط باورونه دي. د ښځو تعلیم صحي مشکلات چې موږ ګورو هغو ته سم رسېږي نه شي کولی. مثلا یو ښځه د خپل بارداري په دوره کې کله چې دا امیدوار یا هغې ته صحیح رسېږي نه کېږي، طبعاً هغه بعضې مریضي ځانې اخلي، بعضې مشکلات دې ته پیدا کېږي چې باید جدي صحي توجه ورته وشي، نه کېږي. او کله چې ښځه صحت د لاسه ورکوي، دا خپله یوه ستونزه ده چې ښځه د اجتماعي مشارکت تصمیمګیري نه په ټولنې کې د یو هغه شانې پیاوړي شخص د شخصیت نه د دې توانایي کمیږي. نو دا هغه ټولې ستونزې دي چې موږ په ټولنې کې ورسره لاس په کریوارې. نو امیدوارم چې د یو ورور خپل جواب اخیستی دي.
ډېره مننه. اوس هم ورځم د یو بل اورېدونکي پر لور مهرباني وکړي. آزادي رادیو ده
اول سلامونه وړاندې کوم. دا وختونه ده چې یو کلیواله سیمه کې چې یوه ښځه یوه خور وغواړي، لکه د مخالفینو د وطن د مخالفینو دخوانه مشکل ولري، مثال اقتصادي پروګرام صحیح نه وي، وغواړي چې یو اقتصادي پروګرام په کلیوالي سیمه کې مخته بوځي، آیا کوم مرجع شته چې دا ورنه کومک یا قرضه یا سوالي؟
بله، دې ورور ته هم سلامونه وړاندې کوم او د پښتنې مننه کوم. د دې ورور سوال جواب پاک نه باید وو. داسې وایم چې موږ زیات مرجع لرو چې یو مېرمنه کولی شي قرضه واخلي. مثلا ځینې بانکونه دي چې په دې برخه کې کار کوي، ځینې ادارات دي چې په دې برخه کې کار کوي چې هغه قرضه واخلي او قرضه ورکړي. نو دا ورور په لرې پرتو سیمو کې، مثلا د خوږیا ورور ویل چې په خوږیاړیو کې دی، نو کولی شي چې تا جلال آباد ښار کې راشي او داسې ځینې مراجع شته دی چې ځینې بانکونه دي او ځینې مراجع شته دی، وګوري چې د هغو دفترونه د دو په سیمو کې شته دی که نه، چې هماغو یا په خپلې سیمې کې چې مثلا خوږیاڼو کې کومې پروژې فعالیت کوي، د هغو اهداف دې وګوري او کولی شي چې دا قرضه واخلي او اقتصادي فعالیت شروع کړي.
مننه تورپیکی جانی. اوس هم یو بل اوریدونکو ته باور سوچ دوی خپل پښتنه کلری مهرباني وکي. ازادي رادیو ده
سلامونه تا ته تورپیکی تم ټول چوری خدا خوله ته ټول ته دغه سلامونه خلک ته وړاندې مجلل نه مات نه دا وایم دغه لکه د جلال آباد په سیمه کې کنا سره د تطابق لپاره د حکومت په پلان کې چې شوی ته د کې خور له مختنه د لره مکنه اکثر خلک دي زموږ له سیمه کې مشته دی چې کوم لور ورکوي یا چې ووټ پر ورکوي په بدل کې ډېر روپۍ لري، خو ته په یو کده مان سیول کتل کنه یا ووټ ته ورکوي شل ته ورکوي او رپر ته عملی کنه هغه ته ورکوي. حکومت دغه باندې کې بيسه غلې پاتې شي وته پوری او قسم په دې کې نه نیولې تا ورې ووټ ته ورکړي دی ولې شل ته ورکوي خپل لور ولې دومره ظلم کوي. په دا وخت کې د حکومت له پاتې دی تور په کې دغه پوښتنه کوم چې دغه باندې کې تاسو څه کوي وته پوری نه
د دې ورونه مننه کوم. تر هغه چې ما دا سوال واخیست دی دې کې چې صحیح مې اخیستی چې د ناسم دودونو یې چې دقیق جملې نه ولور دی د ورور سوال د ولور په اکله او دا چې موږ څه کړي دي او حکومت هم په دې ولور اخیستلو په اکله چوپ پاتې دی، فکر کوم همداسې سوال یې وو. نو په جواب کې باید ووایو چې ما مخکې هم اشاره وکړه چې ځینې ناسم دودونه باید ستې شي وي چې عام مېرمنې عام نجونې او عام هلکان د هغې نه متضرره شي چې یو یې دا هغه ولور اخیستل دي. موږ دا چې ماسې کړي دي یا د کاري دورې په حق کاري دورې وخت کې ما موږ همیشه یو آګاهي پروګرام لرو چې ولور اخیستل مثلا په اسلام کې ناروا دی او ولور او مهر باید سره جلا شي. دا تر ډېره کچا باندې زما په نظر باندې باید جوماتونو کې ملا امامان هم د دې پاک له باندې چې دا چې ولور او مهر سره دوه جدا موضوعات دي، دا باید خلکو ته تشریح کړي آګاهي عامه وشي. موږ هم ځینې سیمینارونه ځینې ورکشاپونه د دې په هکله ورکړي دي او دا چې دولت وای چې په دې حق لا کوم کار نه دی کړی او چپ پاتې دی. زه فکر کوم هغه ځینې قوانین چې موږ د ټولنې کې شته دی مدني قوانین دي هغې کې اصلا ولور وجود نه لري، مهر قانوني جنبه لري او زموږ قانون په اساس اسلامي شریعت دی، نو ولور چون وجود نه لري نو او دا په ناسم دودونو کې راځي، نو حکومت هم آګاهي پروګرامونه په دې برخه کې لرلي دي او نورې هم لري، د مختلفو برنامو هم په دې هکله ځینې پروګرامونه لرلي دي چې آګاهي عامه منځته راوړي. خو تر ټولو به مسره دا وي چې د جوماتونو په کچه د سپین ږیرو او مخورو په واسطه باندې دغه تبلیغات په زموږ په کلي کې جوماتونو کې په ښارونو کې دا وشي چې نه ولور یو غیر شرعي او غیر ضروري او یو اضافه اقتصادي فشار دی چې د هلک په کورنۍ واردېږي، او کورنۍ دې ته وهڅول شي چې د ولور اخیستلو نه لاس واخلي. نو زه فکر کوم چې دا یو ټولنیزه ستونزه ده او دې ته د ټولو همکاري پکار ده. یوازې یو اداره، یو کس، یو ورګان دا نشي کولی چې د ټولنیزې ستونزې حل کړي، اما او د دې یو یګانه لارې حل همدا ده چې باید عامه آګاهي پروګرامونه منځته راشي تر څو چې د ولور اخیستلو دا دود پټولنه کې د
منځلار شي. اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو مخکښ شذي پروگرام اوري، زموږ میلمانه تورپیکي علم د کونړ ولایت اوسیدونکو دا او د بین المللي اړیکو په برخه کې ماستری کړی ده. دا د کلیو د پراختیا وزارت په چوکاټ کې د یوې موسسي کارکونکو ده چې په کلیو کې د شذو د ظرفیت لوړولو لپاره کار کوي. اوس بیا ورځو خپل اوریدونکو ته او له هغوی څخه پښتنه کوي چې کله تورپیکي جانې څخه کوم پښتنه لري. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
د تر یو کې خو څه څه دا وسره ده چې دا د شلو پر حق دا خبرې کوي چې دا د شلو پر هغه اصلي حقوق چې خدای او رسول په کتاب ورکړي دي پر هغه خبرې وکړي، بل هغه د شلو پر برابر چې کوم شتون دا خبرې شروع دي په قطر کې پر دغه برابر د شلو د حق خبرې دي، هغه د کتابي حقوق غواړي او هغه د شلو د حقوق غواړي چې د شلو خورا د حقوق چې ورور یې مرده شي نیاره یې مرده شي او د دوی حقوق ساتي شي پر دغه برابر باندې زموږ د ځکه دا وسره ده چې پر دغه برابر باندې ډېری خبرې وکړي.
ډېره زیاته مننه. د لومړۍ پوښتنې په جواب کې باید ووایم مننه جان چې ورور ویل چې دو موږ باید د ښځې حقوقو په اړه چې اسلام په ورته ورکړي دي، نو دې ورور ته باید ووایو چې زموږ ټول هغه قوانین یا د ښځو حقوقو پر قوانین چې دي هغه د اسلامي شریعت پر بنسټ دي، او موږ ټول هغه حقوق چې اوس مدعوي حقوق دي دا په اساس اسلام دي. یعنی په خپل ذات کې دې ورور ته اطمینان ورکوم چې هر هغه حق چې د شریعت په خلاف یا په اسلام کې نه وي هغه په خپل نفس کې ملغا دی او هغه باطل دی. یعنی ټول فقط موږ مدعوي حقوق، یعنی د ښځو حقوق چې د افغانستان په قوانینو کې راغلي دي هغه شرعي دي، یعنی غیر شرعي حق ښځې ته په افغانستان کې نه دی ورکول شوی. دې په باره کې یو بار مو ته اطمینان ورکوم ځکه چې دا زیاترو نارینه وو دا فکری چې یعنی د حقوق چې د ښځې وایي چې موږ حق غواړو د میراث، حق غواړو د تحصیل، د صحت، د رای ورکول، د بیان، دا دا ټول دا هغه حقونه دي چې دا غربي حق نه دي، نه دا دا شرعي حقونه دي او د اسلام په چوکاټ کې او ښځې حق لري چې دې اساسي حقوقو ته لاسرسی ولري. البته د هغه چوکاټ کې چې قانون ورته اجازه ورکړی ده او دا زموږ ټول قوانین د اسلامي شریعت په مطابق دي، هیڅ قانون مخالف ده شریعت نه دی چې دا ورور اطمینان ترلاسه کړي. او بلې ویلو چې موږ په صلح کې څه نظر لرو، په صلح کې موږ بیا هم موږ همدغه د ښځو د اساسي حقوقو غوښتنه غوښتونکي یاستو چې کوم چې موږ په نافذه قوانینو کې او موږ په حاکم قوانینو کې اوس وجود لري، ځکه دا قوانین والې ډېر کار شوی دی، دا قوانین اسلام سره مفتار و خالفت کې نه دي. نو موږ ټولې مېرمنې په افغانستان کې امیدوارې دي چې هر قسم مذاکرات کې وي په د صلح لپاره په افغانستان کې، نو دا اوسنۍ لاسته راوړنې اوسنۍ هغه حقوق چې ښځو د لاسرسي پیدا کړی دی په دې څو کال اخیرو کې، یا هغه قوانین چې پاس شوي دي دغه باید منکر نه شي او دغه حقوق باید تامین وشي د ښځو. موږ دا غوښتنه همیشه وه، او نه تنها دا زموږ د طالبانو نه دی، بلکې اوس هم افغانستان کې زموږ مېرمنې د افغاني مېرمنې د حقوقو ته د لاسرسي په خاطر باندې په ښه کچه کې نه دي. موږ ګورو چې زموږ نجونې مېرمنې تر ډېره بریده باندې د وهل ټکولو ظلمو ستم لاندې دي، چې دا د دوی حقوقو ته د عدم لاسرسي له وجې نه دی. بل دا چې مثلا تحصیل ته لاسرسی نه لري، زده کړو ته لاسرسی نه لري، کار ته لاسرسی نه لري، یا نه پرې خوشي کېږي. دا ټول هغه حقوق دي چې یعنی موږ اوس د افغاني مېرمنې د افغاني مېرمنو اوس هم حالت ښه نه دی، چې موږ وایو چې موږ اوس وضعیت ډېر ګل ګلزار دی، که طالبان راشي دغه ګل ګلزار حالت نه به موږ محرومه شو. نه، موږ د افغانستان د نافذه قوانینو په چوکاټ کې ټول هغه حقوق غواړو چې موږ ته افغانستان دولت راکړي دي، او دا زموږ غوښتنه د طالبانو نه هم ده. او پس د طالبان نه که هر حکومت راشي دا به زموږ یوه غوښتنه وي.
اوس بیا ورځم دی واوریدونکو پر لور مهرباني وکړئ، د ازادي رادیو مخکښ شدي پروګرام دی.
او د یلمند څخه محمد نبی خبره کوم. ساسیم یلمنیا ته او تاسو ته د ازادي رادیو اوریدونکو ټول څخه سلامونه وړاندې کوم. زما سوال دا دی چې دلته په افغانستان کې او خصوصا په د یلمند کې بعضي کارونه د ښځو په نامه وسوله، تر هغه وخته پر یو نمایشي کار وسو چې هغه پنډې دغه څخه واخیستې، بیا هغه کارونه وه، هغه پروژه وه، هغه کار که خیاطي وه، که یو بل څه، بیا ورک سول، هغه ماشینانو شی بیې واخیستله. بس دغسې یو مخوره ښځه به وه چې هغه به د یو خارجي موسسې سره یو دغه درلود، بیا بیا دغه جوړ کړه، یو څو وخت به وو، یو څه نمایشي کارونه بیې وکړل، هغه چې بیا هغه پنډ واخیستې بیا به ورک شو. نو
لومړی دې ورور ته باید ووایي چې دې ورور وویل چې ځینې نمایشي کارونه شوي دي او بیا ورک شوي دي، او دا پروژې تللي دي. دې ورور ته او ستاسو د پروګرام د لارې نه زما ټولو افغانانو ته دغه پیغام دی چې لطفاً لطفاً دوی داسې فکر ونکړي چې یو انجیو دی مادام العمر مثلا لانګ ټرم، یعنی په اوږدمهاله توګه دوی ته ټول خدمات ارزه کوي، او دوی تر شروع نه، یعنی د ځوانۍ نه تر پیری پورې دوی لاسنیوی وکړي. او دغه شي تاسو پوهیږئ چې پروژې لنډمهاله دي، هر پروژه یو عمر لري، مشخص بجت لري، مشخص کار کوونکي لري، او د یو مشخص اکتیویټي یا فعالیتونه به ترسره کوي تر څو چې هغه ابتدایي کومکونه خپل تارګیټ ګټه اخیستونکو ته ورسوي. مثلا د ورور ویل د خیاطي کوم پروګرام، نو د خیاطي پروګرام داسې نه چې د شروع نه چې د دې ګټه اخیستونکي یا د دې مشمولین د پروګرام د شروع نه چې دوه ځوانان او دا ماسته دی وي، او تر څو چې دوه ځاړم شي باید دوی ته د خیاطي ماشینونه ورکړي او خیاطي ورته زده کړي. او نه، ټولې انجوګانې، ټولې پروژې هغه ابتدایي قدم چې سخت دی، لکه موږ په پښتو کې وایو چې یو کور دیوال د کور تهداب خوستل سخت دی، نو ټولې انجوګانې هغه ابتدایي تهداب دوی ته دي. نو پس بیا دو تا لارې چارې زده کوي، او پس دا غینه دا د ټولنې خلک دي، دا هغه سیمې اوسېدونکي دي چې هغو باید خپله لاره چاره پیدا کړي چې څنګه مثلا د خیاطي نه فایده واخلي، څنګه د زراعتي کوم پروګرام نه فایده واخلي، او څنګه دا دوامداره کړي دا ګټه اخیستنې. یعنی دوی همیشه د نړیوالې ټولنې ته د سیروم په تمه نه اوسي چې د دو کونډې غریب ځوان زلمی ټول مشکلات دا حل کړي. این جی او په دې ته حد کې هېڅکله ظرفیت نه لري، او حتی حکومت دغه ظرفیت نه لري تر څو چې خپله خلک یو هوډ ونه لري چې حرکت وکړي. یعنی تر یو ځای پورې لاسنیوی کوي ټول این جی اوګانې په افغانستان کې. پس هغې نه باید دغه خلک خپله لار پیدا کړي. کړی دوهمه برخه چې د پښتنې چې تاسو زمانه وکړه، موږ څنګه نظارت کوو؟ موږ په مختلف قسم نظارتونه نظارت ټیمونه لرو، هغه یو خو خپل د سی بي سي یا د محلي شوراګانو کلیوالي شوراګانو ته تاریخ نشي نه خپل د کلی خلک د دې برنامه نه نظارت کوي دا غی تاریخ نه نظارت کوي بیا د برنامه تاریخ نه نظارت کوي بیا د دونر څنګه دونر ورک بانک ته جهاني بانک ته دا غی تاریخ نه نظارت کوي او د دینه بر علاوه بیا دریم نظر یعنی ترک پارٹی عدد دے اگر ازی نظارت دینی قدم پا قدم دے برنامو نا نظارت کی چی دے برنامے کے نظر شفافیت پا نظر کی وشو دے پا ماغ قسم دا برنامہ تدبیر کشی نو زماد زمانگا برنامہ دے خزو دے اقتصادی پیاوتیا پروگرام د شفافیت نه ټول وګړو ته ټول حق د برنامه مستفیدینو ته اطمینان ورکوم او تاسو د پروګرام د لارې نه په دوه غږ کوم که دوی کوم ځای کې فکر کوي چې شفافیت نه دی تامین شوی کولی شي چې مستقیما موږ د ولسوالۍ په کچه دفترونو ته مراجعه وکړي موږ سیستم د ثبت شکایت لرو د دوی ټول شکایت به محرم ساتل کیږي او د دوی هیڅ قسم معلومات به چا سره نه شریکیږي بیا د ولایت په سطحه لرو بیا د ریجن په سطحه باندې دفترونه لرو او بیا هم مرکزی دفتر د دوی په خدمت کې دی که دوی فکر کوي چې په شکل د اشکالو شفافیت نه مراتیږي نو دوی زموږ دفترونو ته مراجعه وکړي خپل شکایت ثبت کړي دو
شکایتونه تا به ان شاء الله رسیدګی شي. اوریدونکو تاسو تورپیکی علم واوریده مریم عمر زمش سره پر لیکه ده. مریم جان خبرونه ته شرغلاست.
سلام مریم جان، بون شما بخیر و یک سلام جداگانه به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی. ان شاء الله که همه خوب صحت باشن. خوشحال هستم که امروز شما هستم مریم جان.
تشکر مریم جان، ډیره مننه چې وخت مو وایست چې موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړي. مریم جان، تاسو په لندن کې اوسئ، هلته تجارت کوي، که تاسو لمړی د خپل دغه سوداګریز فعالیت په اړه مشته وایست.
تشکر مریم جان. تقریبا حدود 10 سال میشه که ما به تجارت آغاز کردیم. تجارت ما تجارت لباس افغانی است که لباس افغانی به فروش می رسانیم به اینجا. کمتر از 2 سال میشه که ما به تجارت آغاز کردیم.
او دغه افغانی لباسونه، آیا تاسو فکر کوئ چې اوس ورته ډیر خلک لیوالتیا لري؟
اگر قصد لباس افغانی ما چون بسیار انتیک است، ما بدون از که افغان ها مشتری افغان ها دارم، مشتری از برازیل دارم، مشتری از اسکاتلند دارم، خود انگلیس ها هستن در اینجا مشتری های مستن که بسیار لباس افغانی را دوست دارن، به خصوص بالا پوش های ترکمنی ما را دیگه، لباس هایی که یعنی قدامت زیادتر داره اونا را زیادتر میپسندن، اینا زیاد انتیک دوست دارن. من بدون از اینکه مشتری های افغان خود دارم، مشتری خارجی هم دارم، بسیار مردم دوست دارن لباس افغانی را. ما خودم وقتایی که می پوشم بیرون مبرایم جای نیست برابر نشه که یک نفر کسا نکنه سخه لباس مقبول است دیگه. اینجا بسیار مردم خوشدار لباس افغانی ما هستن واقعا.
مریم جانی، تاسی لکم طریق دا تجارت کوی؟ څنګه دا کالی تاسی تر خلکو پوری تر مشتریانو پوری رسوی؟ آیا آنلاین دکان لری که پا فیزیکی توگه تاسو دا جامعه خرسوی؟
ملاله جان، لباس ها را ما آنلاین به فروش می رسانم. تقریبا سال اول که به تجارت شروع کردم از طریق دوستایی که داشتم برشان ادورتایز کردم که ما لباس های افغانی به فروش می رسانم، تجارت شروع کردیم. بعدا به فکر خودم آمد که بیا یک وبسایت جور می کنم و صفحه اینستاگرام جور میکنم، از همون طریق لباس ها رو به فروش میرسانم. بعدا از طریق اینستاگرام زیادتر مردم تشویق کردن و زیادتر مشتری هم از طریق اینستاگرام هستن. بعد وبسایت درست کردم که در اینستاگرام ماندیم، دوستا از طریق از همون از پیش ما میخرن. معمولا دکان ندارم فعلا، اما پلان دارم که یک دکان باز کنم، چون دیزاینایی را که من درست میکنم یعنی زیادتر کسا دوست دارن و مشکل میشه برام زیادتر وقت که ما او را آنلاین باید عکس بگیرم، باید هر روز فعالیت داشته باشم آنلاین. من زیاد دوست دارم که یک جای کار کنم، از خاطر در می پلان هستم بخیر دکان بکنم، اما حالا فعلا آنلاین به فروش میرسونم.
بله مریم جان، دغه تجارت چې تاسو او نور شزی او نور افغانان یې کوي دلته په اروپایي هیوادونو کې، په افغانستان کې هغه شوزو ته چې دغه جامع جوړوي او تاسو ته رالیږي، له هغه افغان شوزو سره څومره مرسته کیږي لدی طریقه؟
مریم جان، دو سال پیش ما یک سفر داشتم. اول ایدیای تجارت ما هیچ وقت نداشتم. دو سال پیش ما یک سفر داشتم به افغانستان. اونجا که رفتم راستی بر 28 روز رفتم، اصلا ما هیچ راحت نبودم چون شرایط افغانستان روز به روز وخیمتر شده میره. خانما زیاد، خانمای بی‌بضاعت، وضعیت زیاد خراب، طفلا زیادتر یتیم. با اون خاطر ما که رفتم، یک روز رفتم به یک شاپینگ مال، از اینجا یک دانه پیران افغانی زیاد خوشم آمد گرفتم. خانه آمدم پوشیدم، مادر جانم زیاد خوش کرد. ما که دیدم که این خانما از ما آقا بسان که میره در کجا شما درست میکنید، مستقی خانما است در بر ما درست میکنه. پس در فکر خودم ما میگم آمد، وقتی که اینجا آمدم از مادر جانم درخواست کردم، مادر جان میتونی بر من یک کار بکنی؟ چرا نه بچین، من میخوایم که یک تجارت لباس شروع کنم. بر ما میخوایم که تقریبا یک 40 جوره پیرانای افغانی روان کنیم و ما میخوایم که لباس ها خانمای افغان که بی‌بضاعت هستند، یعنی میتونن که دوست دارن که بدوزن، بر ما درست کنن. من میخوایم از طریق خانمای افغان کمک کنم. باز مادر جان ممنون موافق بودن، برم درست کردن، لباس ها را روان کردن. بعدش اول لباس ها برم رسید، اینجا مشکلات اول داشتم بخاطر که مشتری نداشتم، باید بتایز میکردم. باز بعدش مادر جان ما خیلی هم برم تلاش کرد، خانمه را پیدا کردیم. آل فعلا تقریبا یک 50 پای ماشین گرفتیم که خانمه در اون کار میکنن و کسایی که کار نمیکنن، یعنی فامیلایشان اجازه نمیده، شوهرشان اجازه نمیده، باز در از اونا ما قراردادی در خانه میبریم، اونا باز بر ما درست میکنن لباس ها را. باز میرن کسایی که برای ما کار میکنن میرن اصلشان میگیرن و دیگه فعلا خانم ها هستن که در موسیقی حیاتی ما کار میکنن.
دغه تجارت چه در افغانی جامو تاسی کوی او آنلاین طریق تاسو کالی خرڅوي، دا مارکیټ څومره ډیر سوی دی، څومره ډیر خلک په دې برخه کې کار کوي؟
اول تجارت کار آسان نیست، بسیار مشکلات های خود در قبال داره. زیاد وقت و مشکلات ها، وقت اول که شروع کرده بودم بسیار مشکلات ها رو دیدم. فعلا هم زیادتر دوست ها هستن که مثلا این تجارت هم میکنن، خودستان افغان و خانم های افغان هستن در لندن که این تجارت ها پیش میبرن. وقتی که من تجارت شروع کردم، از ما دو دوست دیگه ما تجارت شروع کردن که اونا گیو اپ کردن، اونا ایلا دادن این تجارت، گفتن ما دیگه نمیتونیم. اما من به خاطر که این تجارت ما یک هدف داشتم که میخواستم با اون هدف میخواهم هم که برسم، از اون خاطر من تجارت شروع کردم. اما هیچ وقت یعنی گیو اپ نکردم، یعنی پس نشستم، گفتم نه، من باید تجارت پیش ببرم. مشکلات های خود از تجارت ما در قبال دارد ما داشته، اما باید آماده آدم باشه که منتظر یکم مشکلات ها باید باشی، که منتظر کمپتیشن ها باشی، این چیزا را همه باید بپذیری.
دیر مننه مریم جان، استاسو دا وقت سخه چی دا ازادی رادیو پا مخکش شدی پروگرام که مگردون وکر. تاسی اوریدون کو دا مریم عمر جغ اورید چی پا لندن که تجارت کوا او دا دلتا پا افغانی جامع پا لندن که دا افغانستان سخه را ورید. ازادي رادیو شاو خاط څلور نیمه میاشتې مخکې په اگست میاشت کې د شوزو لپاره په پښتو او دری ځانګړي وب پاڼې پرانیستې. د پښتو پاڼې پته د pa.azadiradio.com/women او د دری پاڼې پته د da.azadiradio.com/women. د ازادي رادیو په دې ځانګړي پاڼه کې د شوزو اړوند موضوعات خبريږي. په دې برخه کې د راپورونو، ویډیوګانو، بحثونو، مرکو او تصویرونو ترڅنګ د شوزو نظرونه او تحلیلونه هم خبريږي. لمر سره خپل وړاندیزونه او لیکنې پر دې پرشنالیک شریکولای سي. ازادي ویب @rfrl.org. همدار از ازادي رادیو تخپل ټلیفوني پیغامونه پر دغه شمیره ثبت کړئ: 00422211415. زموږ له شدینا اوریدونکو می ځانګړې هیله داده چې له موږ سره تماس ونیسي او راته وایس چې ازادي رادیو ستاسو لپاره څه ډول خبرونه جوړې کړي، پر کوم موضوعاتو تاسو غواړئ موږ خبرې او بحثونه وکړو. اوس هم د مخکښ شدي پروګرام پای ته رسیږي. تر بیا مو پر خدای سپارم.
زما تور پتا جنت دے ما د پار فرښتے زما تور پتا جنت دے ما د پار فرښتے ژوند لتا نه عبادت دے تد ژوند غرچی نه تد ژوند غرچی نه کرم مالو زر درنا قربان کرم کخبل سر درنا قربان کرم شاعری میں در نظار شا زندگی میں در نظار شا خوشحالی میں ستار زادہ دازوانی میں در نظار شا کسجدہ در تا جائز ہوئے وہ زمان خانہ کعبہ